شپږ بجې شوې. السلام علیکم، دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره يم. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو په کابل کې د ولسی جرګې د نن ورځې له پریکړو خبرو، په امنیتي برخه کې تاسو د افغانستان په ختیځ او جنوب کې له نویو پیښو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سر خکاوري، جمهور رئیس حامد کرزی په لندن کې له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړې او د افغانستان د سولې دالي شورا له فعالیتونو یې د زیات نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. په پکتیکا کې 132 پولیسو ته د ښارونو د ساتنې ځانګړي روزنه ورکړ سوه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتو د کډوالو نړیواله اداره وایي د لیبیا لویدیځ لور ته له تونس سره د دغه هیواد په سرحدي سیمو کې وضعیت د بحراني کېدو په حال کې دی. عیني شاهدان وایي چې معمر القذافي ته وفادار دلیل هڅو سره سره په دې نه دي توانېدلی چې له اعتراض کوونکو څخه د ځینې مهمو ښارونو کنټرول بیرته واخلي. او د ایران حکومت د اپوزیسیون د دوه رهبرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی د زندان کېدو په اړه خبر سوي رپورټونه رد کړل. جمهور رئیس حامد کرزی په لندن کې له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو د خبر لپاره نن پای وغونډه کې غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه دې د سولې د عالی شورا له فعالیتونو ملاتړ زیات کړي. د شغلی کرزی د مطبوعاتي دفتر څخه خبر سوي اعلامیه وایي چې شغله کرزی نن د افغانستان امنیتی ځواکونو ته د امنیت د مسولیت د انتقال په برخه کې د روزنې پر پروګرامونو د زیات تمرکز غوښتنه کوي. په دې غونډه کې د بریتانیې د دفاع، بهرنیو چارو او د نړیوالو پراختیايي پروګرامونو وزیرانو هم درس په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال دیوید پټرویس او یو شمېر نورو لوړ رتبه مقاماتو برخه درلوده. ولسمشر کرزی د سولې د عالی شورا لپاره د نړیوالو د زیات ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې حکومت د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو د پروسې د پیل خپل ژمنو ته متحد دی. دغه پروسه به شایي په پسرلي کې پیل شي. د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر وايي په وروستیو لسو کلونو کې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید 40% برابر زیات شوی دی. د ایترتاس خبري اژانس رپورټ له مخې ویکتوري وانوف د دوشنبه په ورځ له ایټالوي چارواکو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د لومړي مرستيال د انتخاب لپاره د دریم پړاو انتخابات هم به نتیجه پاتې ورسېدل او هیڅ یو کاندید غوڅ اس اکثریت نه دی اخیستی. پولیسي جرګه به سبا له نوې څیرو سره دغه پوسټ لپاره لسره انتخابات وکړي. تور کړل سوی معلوماتو پر اساس د لومړي مرستيال په انتخاب کې بیا هم سپینو او باطلو رايو اساسي ستونزه جوړه کړې و. مستوبه په خبرونه کې په دې ارتباط نور تفصيل وړاندې سي. په پکتیا کې 132 پولیسو ته د ښارونو د ساتنې ځانګړي روزنه ورکړ سو. په پکتیا کې د 515 سپینګر قومندانې چارواکي وایي د ښارونو د امنیت او وضعیت د شوالي په مخه د شپږونو یو پترت کې 132 پولیسو ته ځانګړي تمرین ورکړی دی. وسم پاموکړې د سیمې او نړۍ څخه څو ورستیو خبرونه ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې د لیبیا لویدیځ لور ته له تونس سره د دغه هیواد په سرحد کې وضعیت د بحراني کېدو په حال کې دی. ویل سوي چې د 15000 په شاوخوا کې خلک په تیرولس ورځو کې د تونس سره سرحد ته ورتښتیدلي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند ویلي لښته لږه 4000 تښتیدلي کسان یوازې د دوشنبه په ورځ د تونس په پوله ورواوښتل. ویل سوي چې نن به هم تر لزر زیات کسان په سرحد اوشتوي. دا په یو ورځ کې د تشدد لویری د تښتیدونکو خلکو تر ټولو ستره شمیره ده. د یو بل خبر لمخې عیني شاهدان وایي چې معمر القذافي ته وفادار دلیل هڅو سره سره په دینه دي توانې دلی چې له اعتراض کوونکو څخه د زوایا د شهر کنټرول بیرته واخلي. خلکو ویلي چې د قذافي په پلوي ځواکونو چې ټانکونو او الوتکو یې بدرګه کوله تیره شپه د زوایا شهر د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو. په دې شپږ ساعته جګړه کې د حکومت ضد پر ځواکونو له شپږو اړخونو حمله وسوې، خو عیني شاهدان وایي چې د حکومت ضد وسلوالو د حملې په شا تمبولي. د زوایا شهر د لیبیا په شمال کې د مرکز ترابلس په 50 کیلومتره کې واقع دی. په عین حال کې د لیبیا رهبر معمر القذافي پرون ویل چې دی پر خپلو خلکو ګران دی او د لبی بی سی تلویزیون، بی بی سی شبکې او ټایمز ورځپاڼې سره په خپلو مرکو کې ویلي چې په ترابلس کې د پزت اعتراضونه نه دي سوي.
They love me, all my people with me. They love me all.
دای وای ز پر خپل خلکو ډیر گرانیم دی ټول ما سره دی او زما خلک بس ما د ساتلو لپاره د مارک تر پولیو لارسي رپورټونه وای چې لیبیا کې په تیرو دوو اونو یو تشدد کې تقریبا زر تنه وژل شوی دی. په امان کې د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره د امنیتي ځواکونو په هوایي ډزو کې د وطن د زخمي کېدو خبر ورکړ سوی. د امان په ستر صنعتي ښار سوهار کې اعتراض کوونکو د سیاسي اصلاحاتو او د کارونو د زیاتېدو غوښتنه کوله. ایرانی مقاماتو د اپوزیسیون د دوه رهبرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی د زندان کېدو په اړه خبره سوي رپورټونه رد کړل، خو د هغوی د موقعیت په اړه خاص څه نه دی ویلي. موسوی او کروبی د فبروري د میاشتې له 14 نیټې راهیسې چې پر ایرانیانو غږ سوی و چې په عربي هیوادونو کې به د خلکو له پاڅون څخه د ملاتړ په خاطر عمومي لاریون کوي نظر بند و. د دوی کورنیو او د مخالف لوري مربوط ویب سایټونو خبر ورکړی چې دواړه رهبران د پنجشنبې په ورځ نیول سوي او بیا په تهران کې یو زندان ته اچول سوي دي. د جرمني د دفاع وزیر کارل تیودور زوت ګوتنبرګ چې تیره میاشت په تعلیمي اسنادو کې د جلکاری په خاطر د دکتورا درجه ځینې واخیستل سوه، نن استعفا وکړه. ښاغلی زو ګوتنبرګ چې له څه مودې راهیسې تر فشارونو لاندې و، نن په برلین کې خبري رسنیو ته وویل چې په دې ارتباط یې صدر اعظم او ولسمشر ته خبر ورکړی و.
Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch
die Da waima sadrazamita par dera dostana mukalima ki da khabar wara sawla chi khpul siyasi karuno istifa ka ma gwaram chi la de masail nur khlasam da azma de jwan tur tulo dardawun ki marhala da نه دیش کلن ارستوکرات زو ګوتنبرګ د انګلا مرکل د حکومت له پیژندل سویو غړو څخه و. د هند وی محکمې نن یولس تنه یوه اورګاډي ته د اور اچولو په خاطر په اعدام محکوم کړل. لږ تر لږه اته کاله مخکې په ګجرات کې په دې خونړۍ پیښه کې 950 تنه وژل سوي وو. په اورګاډي کې زیاتره هغه هندوان زایران سپاره وو چې د هندوانو له مقدس ښار ایودیا څخه ګجرات ته تلل. د ګجرات د مرکز احمد آباد محکمې تر دې مخکې لږ تر لږه دېرش تنه مسلمانان په بېلابېلو جنایي فعالیتونو کې د لاس درلودو په خاطر مجرم پیژندلي وو. او نن په ترکیه کې د دغه هیواد د لومړي اسلام پلوه صدر اعظم نجم الدین اربکان د جنازې او خاورو ته سپارلو د مراسمو لپاره لسهاو زره تنه راغون سوي وو. 15 اتیا کلن اربکان د یک شنبې په ورځ په انقره کې د زړه په حملې ومړ او د خاورو ته سپارلو مراسم په استانبول کې کیږي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د اربکان د جنازې په مراسمو کې د ګډون په خاطر بروکسل ته خپل سفر وځنډاوه. په انقره کې د اربکان د جنازې په مراسمو کې نن زرهاو تنو چې په هغه کې د ترکیه د حکومت وزیران هم برخه اخیستي وه. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
دا ساتي رادیو ما شمنه خبری مجله اوري. په روان خبرونه کې مو په کابل کې د ولسی جرګې د غونډې له بهیره خبرو دا به هم واوري چې د همدې وکیلانو د رايو چیړنه د اختصاصي محکمې له لوري روانه ده.
موږ هر ولایت ته 15 کسیز هیئت تنکړی.
د افغانستان د سولې دالی شورا د مشانو سرګندونې هم په خبرونه کې خبرو.
وصله کی ایک دی جنگ حل لار نه دا انتحار ناروا دی د دې ملت بچی غیر دادا غیر نظامی خدمت وژني.
په کونړ کې پولیسکونو طالبان تسلیم شوي. په کندهار او لغمان کې بیا د وسلو زیرمې افغان ځواکونو کشف کړی دي. تر شپږمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانی خبری مجلې اوریدلی شي. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي په دوهم ځل انتخاباتو کې یوازې د دې جرګې دویم منشي انتخاب شو او په دویم او دریم ځل انتخاباتو کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال انتخاب نشو. بل لورته د ولسی جرګې غړیو نن د انتخاباتي شکایتونو پر ځانګړې محکمې هم انتقادونه وکړل. له کابله د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د لومړي مرستیال لپاره د دویم پړاو انتخابات بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېده او هیڅ یو کاندید هم د دې پوست لپاره د جرګې د حاضرو غړو غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړای سوای. ولسی جرګه بر چهارشنبې په ورځ د خپل لومړي مرستیال لپاره له نوو څېرو سره لسر انتخابات وکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال احمد بهزاد چې تر غرمې وروسته د دې جرګې ریاست کوي، د دې جرګې د لومړي مرستیال لپاره د انتخاباتو نتایج داسې اعلان کړه.
رایګیری برای انتخاب نائب اول ولسی جرګې کشور هم متاسف منصفانه
د ولس جرګه د لومړي مرسته لپاره انتخابات هم لبد مرغه به نتیجه پاته ورسیده د شاه عبد الاحد افضل ټولي رائے څلور اتیا د نادر خان کټوازي ټولي رائے یو څلور درې رائے سپین رائے شپارس او باطل رائے هم څوارلس
باطل 14 رائے
په ولس جرګه کې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات د شنبه په ورځ پیل شول چې د سه‌شنبه په ورځ هم دوام وکړ په دې انتخابات کې د جرګې غړي وتوانېدل چې د ځان لپاره د جرګې دویم مرسیال منشي او د هغه مرسیال انتخاب کړي خو د لومړي مرسیال د انتخاب لپاره نهایي نتایج ترلاسه نه شو د لومړي مرسیال څوکۍ ته کاندیدان هم په دې نظر دي چې کېدای شي د دې پوسټ لپاره انتخابات هم د جرګې د ریاست انتخاباتو په ډول چې شاوخوا یو میاشتې ونیول اوږد سي د ولسي جرګې د لومړي مرسیال څوکۍ کاندید نادر خان کټوازي سپین او باطل رائے ته په اشاره وویل چې بهرني لاسونه غواړي چې دغه انتخابات له خنډ سره مخ کړي ښاغلي کټوازي د تنس په ژبه د سپین او باطل رائے ورکوونکي بریالي وبلل او ویل
او دوستانو څخه هم په دې باندې مننه کوم چې رائے سپین او باطل اچولې سي اچا وظیفه ورکړی دا دغه خنډ لپاره هغه وظیفه په ډېر ایمانداري سره سرته ورسوله دا سي هر څوک دي خو زه په دې باندې ویریږم چې موږ به دغه لومړی نائب د کال تر اخیره پورې نو کو پیدا ځکه چې دلته خلکو سره وخدي پیدا کیږي دغه ډیر بد کلتور ده او دغه کلتور لکه هغه ابیل او بابل سي یا غاول قتل کوم یو کړی وو دا ستر قیامت سو قتل کوي په دغه ګناه کې به ورسره شامل وي
د ولستر کې له خوا د ادارې پلاوي لپاره د انتخابات پر اساس حل کیږي چې ځانګړي محکمې د انتخاباتي درغلیو د چیرلو په دوام د هیواد په بیلابیلو برخو کې د رایو بیا شمیرل پیل کړي خو ولستر غواړي چې د چهارشنبه پورز د خپل لومړي مرسل د ټاکلو لپاره د انتخاباتو ترڅنګ پر دې مسلې هم بحث وکړي او خپل دریز روښانه کړي معصوم یوند ازادي رادیو کابل
د ولسي جرګې غړیو نن د انتخاباتي دوسیو پر ځانګړې د انتخاباتي دوسیو د چیرنې پر ځانګړې محکمې انتقاد وکړ خو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتي دوسیو د چیرلو ځانګړې محکمه وای د رایو بیا شمیرنه به د ولسي جرګې پورستیو نتایجو منفی اخیسته وکړي د ځانګړې محکمې مشر صدیق الله حقیق زیاتوي د ولسي جرګې د معترضه کاندیدانو د حقوقي ادعاو د چیرلو لپاره یو د ولایتونو ته پلاوی استولې دي د شاغلي حقیق په وینا اوس مهال په یو لس ولایتونو هلمند خوست نورستان بدخشان بغلان هرات او کنړ کې د رایو بیا شمیرنې روانې دي چې په وینا یې په نږدې راتلونکو کې په نورو ولایتونو کې هم دغه بهیر به پیل شي په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ماریا صدیقي د ځانګړې محکمې له مشر صدیق الله حقیق سره مرکه کړې او نمړی ترې پوښتلی چې د رایو بیا شمیرل په کومو ولایتونو کې پیل شوې دي
ورځ په ورځ باندې د شمیرنه د رایو په ولایتونو کې تغییر خوري فرض مثال دوه ورځې مخکې مطبوعاتي کانفرنس کې مونږ اته ولایتونه ویلي په تیرېدو دغه دوه ورځو سره ګومان کوم چې غالبا یوولس ولایتونو ته زموږ شمیرنه رسیدلې او دغه سی به ورو ورو مخ په وړاندې ځي انشاءالله تاسو به بیا په جریان کې اچو
دا ځانګړې محکمه له کومو ستونزو سره له کومو درغلیو له کومو سرغړونو سره مخامخ شوې ده
تاسو په جریان کې استئ چې مونږ هر ولایت ته 15 کسیز هیئت تعین کړی چې هغه ته تقریبا هیئت منصفه کوه یو هم بدنه ده البته دا هیئت په دې منظور دی چې د دوی په حضور داشت به په داخل د محوطې د کمیسون کې اجرات کیږي کرای شمیرنه کیږي هم د دې خلکو په حضور به کیږي که یو سړی وایي چې زما رای بې ځایه باطل شوی خلاف د 50 ماده هغه جواب به ورکول کیږي که یو سړی بل ادعا لري تاسو ته پته ده تقریبا ټولې موږ چې کومې دوسیې لرو په دغه درې دیشو ولایتونو کې 311 دوسیې ګمان کوم راځي نو دغه زموږ اجرات او اوس د دې نه مخکې چې دوی څېړنه وکي بررسی وکي او آلته خصوصا د شمیرنه وشي دا غي نه مخکې چې دا غوي نتایج محکمې ته نه را رسیدلي موږ نشو کولای او هغه طرز العمل قضایي دا نه ایجابي چې موږ وایو چې یاره څومره سرغړونه شوي یا خدای نه خواسته اره ندیدنی ول شوي دي یا خلکو ته بيځای خدای نه خواسته رای ورکړ شوي یا ورکړ شوي دي او هغه چا اعتنان ورته کړی دا به زموږ مخکې د وخت نه
هغه چرنه او رای شمیرنه چې تر اوسه شوي دي د ولسي جرګې په ورسته نتایج به ستاسو په نظر تغیر وکړي
تا باندې کې شک نشته دا خو په اول ورځ باندې ویلو چې کله محکمه د لارې نه اجرات شروع کیږي البته په دې کې غالبا او اغلبا چې په صندوقونو کې لکه تاسو چې بعضی خبرې اوري یا مطبوعاتونه اوریدلي بدخشان نه کم سر او صدا اوریدلي د خوست نه کم سر او صدا اوریدلي فرض مثال وویل شي چې سړی ته لیکل شوی دی فورم نتایج کې ورته رسیدلي 200 رایی دي اول ته چې عملا صندوق ته مراجعه کیږي خدای نه خواسته په هغه کې 215 او 340 نه پیدا کیږي طبعا دا بیا په دې نتایج باندې د همدې لپاره محکمه تاسیس شوې ده چې د خلک دغه ادعا کوي چې موږ سره خدای نه خواسته زیاته شوی نو دې کې شک نشته چې د خامخه په دې تاثیر کوي منفي تاثیر کوي
افغانستان د انتخاباتو کمیسون د دغه محکمې له خوا د ربیا شمیرنې په بهیر باندې انتقاد کړی دی. ستاسو ځواب په دې برخه کې څه دی؟
تاسو په جریان کې یاستئ چې پیشنهاد د قانون تشکیل صلاحیت محاکم د 20 مادې د جزئیاتو په رڼا کې پیشنهاد د محکمې شوی. البته خلکو په ستره محکمه باندې ورغلل، دروازې ته ورېدل، سروسدای وکړه او حالات هغسې وو. نو د همدې وجه نه محکمې د همغه قانون د صلاحیتونو په رڼا کې استناد په هغه ماده باندې وکړه او جناب رئیس جمهور جلال مآب رئیس جمهور د محکمې منظوری ورکړه. مونږ ته په دې ارتباط باندې منتهی مونږ توظیف شوی یو چې په دې محکمه کې زموږ نه توقع همدا ده چې مونږ نهایت کوشش وکړو چې دغه دوسیه چې مونږ ته راغلي دا بررسی کړو او د بررسۍ په رڼا کې عدالت تامین کړو. دا چې د محکمې د قانونیت په ارتباط باندې محترم کمیسون د مستقل د انتخاباتو وایي چې یا دا کار غیر قانوني دی یا دا د قانون نه سرغړونه ده یا اساسي قانون کې دې لپاره کوم داسې مشخص ځای نشته دی یا په سترګو نه لیدل کېږي، البته دوی کولی شي د کومو مراجعو نه چې د کومو قوانینو په رڼا کې د دې محکمې د قانونیت او د تاسیس او د رامنځته کېدو په ارتباط باندې استدلال شوی د نږدې نو سره تماس ونیسي او خپل جواب دې عملته ترلاسه کړي. مونږ په دې ارتباط باندې سوال نه لرو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتي دوسیو د څیړلو د ځانګړې محکمې مشر صدیق الله حقیق وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو د درغلیو د څیړلو لپاره رای شمیرل روان دي. په یوې خبرچا پسې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرانو څرګندونې خپرو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشرانو په یو غونډه کې نن د افغانستان د عالمانو د شورا لغړو وغوښتل چې د سولې پر اوستو کې لازمه مرسته وکړي. دا غونډه نن په کابل کې وشوه. د دې شورا رئیس او د سولې د عالي شورا غړي مولوي قیام الدین کشاف وویل چې په افغانستان کې د روانو جګړو د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ لاره سوله ده. له کابله د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د افغانستان د علماو شورا رئیس او د سولې د عالی شورا غړي مولوي قیام الدین کشاف د سې شنبه په ورځ په کابل کې د لزګونو دینی عالمانو جوړ شوی غونډه کې وویل چې ځینې پردي لاسونه نه پرېږدي چې په دې هیواد کې سوله او ثبات ټینګ شي. د ښاغلي کشاف په خبره د افغانستان د روانو ستونزو د حل تر ټولو غوره لاره سوله ده او باید چې په جګړو کې ټولې ښکېلې خواوې له وینې تویولو نه لاس واخلي او سولې ته ودانګي.
صلح غواړو، قرآن راته وی صلح وکي، رسول الله راته فرمایي صلح وکي، عقلا مبلل عربي له صلح نشتا. مونږ وطن کې نور نه غواړو چې دا واړه واړه بچي مو په دې وینو کې وتلپیږي او په تلویزیونو کې سری ووینو. وصله کېږ دی جنگ حل لاره نه ده، انتحار ناروا دی. د دې ملت بچي غیر دادا غیر نظامي خل مه وژنئ.
خاغلی کشاف دا هم سرګند کړه چې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې بمباری کیږي، د خلکو کورونه تراشي کیږي او ملکی کسان په ناحق وژل کیږي، چې د دې په خبره دا هم په افغانستان کې یو لوی ستونزه ده. د افغانستان د علماو د سراسری شورا رئیس او د سولې د عالی شورا غړي قیام الدین کشاف د ځینو کسانو او اورګانونو هغه انتقادونه هم ناسم او بی ځای وبلل چې د سولې د عالی شورا په فعالیتونو یې کوي. په عین حال کې د سولې د عالی شورا رئیس برهان الدین ربانی وویل چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت په کتو سره دینی عالمان په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره ډیر کارونه کولای شي.
و تعجب است، خوش دارن که با اونا بشینن برون. مثلا
دا د تعجب وړ ده چې په لندن، جرمني او نورو ځایونو کې له حقوقو کسانو سره خبرو ته چمتو کیږي چې نه یې غواړي او ورسره په جګړو بوخلي، خو د افغانستان له اسلامي حکومت سره خبرو ته نه کینی. دا سم لار نه ده. موږ باید فتوا او مرجعیت د نورو په لاس ور نه کړو. که رښتیا وسوال مخالفان غواړي چې له دې هیواد څخه بهرني ځواکونه ووزي، نو باید یو بل ته لاس ورکړو او یو ټولیزه یا کلی پریکړه وکړو.
استاد رباني سرګند کړه چې دینی عالمان باید د وسلوالو مخالفانو په اصلاح کې برخه واخلي او هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا رواني هلې ځلې بریالۍ شي.
د سولې د عالی شورا ویان قیام الدین کشاف پر طالبانو ژغ کړل چې راشي سوله وکړي. هاخوا د کونړ د غازی آباد په ولسوالۍ کې پولیسکونو طالبان له حکومت سره یو ځای شول. د کونړ والی ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د ملي امنیت د ادارې پاتو وسلې پر مځکه کېښودې. له اسد آباده د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
دولت سره د یو ځای شوی وسلواله ډلې مشر قومندان ارسلا خان ازادي راډیو ته وویل دوی ځکه دولت سره یو ځای شول چې په جګړه کې ټول افغانان وژل کیږي او بهرني هیوادونه د افغانستان له بدو امنیتي حالاتو ګټه اخلي.
مرورونه راغون شي او خپل افغانستان په خپل جوړ کی. په جنگ جګړو باندې وطن نه جوړیږي. چې موږ په خپل کې راغون شو په خپل کې جوړ شو نو زموږ وطن په خپل جوړ دی.
هغه له دولت وغوښتل کوم کسان چې د سولې په بهیر کې داخليږي باید د هغوی پوره ساتنه او پالنه وکړي څو نور مرور کسان د سولې مشورتي عالي شورا سره یو ځای شي او جګړې پای ته ورسیږي.
بل د حکومت نه زه دا یوه غوښتنه کوم چې ځوانه د کسانو د غم وخوري. طالب ورور دیم په دې نه خفه کیږي چې زه لاړم او نن د والي صاحب محترم سره په ټغر کې ناستم. په دې دیم طالب نه خفه کیږي.
د قومندان ارسلا خان دوه تنو ملګرو ازادي راډیو ته وویل دوی پوره اته کاله جنګ وکړ. د مرګ ژوبلې او رانۍ څخه یې نور څه پکې ترلاسه نه کړل نو ځکه یې وسله په ځمکه کې خدا او دولت سره یو ځای شول.
موږ پوه شو چې ځینې خارجي مملکتونه زموږ وطن کې لاسوهنه کوي. که طالب مري او که ملي اردو مري او که ملي پولیس مري نو ټول بې ځای دي. ټول خارجي ملکونه زموږ وطن کې لاس لري نو موږ په دې وجه باندې د محترم والي صاحب ولیدل او خپل جوړه جاړم.
زمان الله نحن تو سپورت هو من ته ملایان ول چې جهاد دی جهاد هم کاو. موږ چې سوچو په زمونږ په ایواز زمونږ برو دې لګل په خچو ویني دا ټول نه نه چاټو لګي دوه ظلم نه کیږي لګا موږ سي جبار نه مستل نه موږ به دې باندې رالو د خپل دولت صاحب موږ دا په دې موږ خپل رولي اختیار موږ تور رولي پر رالو.
دوی له نور وسلوالو ډلو هم غوښتل چې باید د سولې بهیر سره یو ځای شي او د خپل وران ویجاړ هیواد آبادولو کې ونډه واخلي. د قومندان ارسلا په مشرۍ و دیرش کسیزه ډله د غازی آباد په ولسوالۍ کې په داسې حال کې له وسلوال مخالفت لاس اخلي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په یاده ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې له شپېتو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې و دیرش حکومت مخالف وسلوال د ملي امنیت د ادارې په هڅو تسلیم شول. په کندهار کې بیا د ملي امنیت سرتیرو دوه ځان مرګ برید کوونکي او د وسلو یوه لویه زیرمه نیولې. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپورټ لري.
د کندهار د ملي امنیت پولیسو په تیرو دوو ورځو کې د دې ولایت په محلجات سیمه کې عملیات کړي. د دوو ځان وژونکو برید کوونکو په ګډون یې د وسلو یوه لویه زیرمه نیولې. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا او د ملي امنیت رئیس جنرال محمد نعیم مومن په یوې خبري ناسته کې وویل نیول سو کسان غوښتل چې یو ځل بیا په کندهار ښار کې ځان وژونکي حمله او وسلوال بریدونه وکړي. د والی په خبره چې دغه کسان یې د خلکو په مرسته د زیات شمیر وسلو او چاودیدونکو توکو سره یو ځای نیولي.
ملي امنیت ریاست ورکان ډېر ښه فعالیت کړی دی. دوی ډېر ښه استعداد دوی ډېر ښه مسلکي والی د درسې وسایلو د تشخیص لپاره دی. لکه تاسو چې وینئ موټر هلته په دې کې بېخي د نوي تخنیک څخه کار اخیستل شوی دی. ټول موټر سیټان ایستل شوي وو. هغه تر هغه لاندې منفجره مواد ایستول شوي وو چې دا واقعاً د استعداد وړ خبره ده چې زموږ امنیتي کسانو دا خبره کشف کړې ده او بیا له انفجار یې دا د منځه وړې ده. په دې کې بیا هم د خارجانو هیڅ کومک نشته، د حساب تقواو هیڅ کومک نشته.
د کندهار چارواکي پر داسې مهال د دوو ځان وژونکو برید کوونکو د نیولو خبر ورکوي چې په یاد ولایت کې یوازې په تیرې یوه میاشت کې لس ځان وژونکي حمله او زیات شمیر بمی چاودنې سوي چې تر 200 زیات کسان یې مړه او ټپیان کړي. دوی ورځې مخکې د سپو جنګولو په یوه میدان کې دوی پر لپسې چاودنې وسوي چې تر شلو زیات کسان یې مړه او ټپیان کړه.
په کندهار کې دوه ځان وژونکي برید کوونکي او د نیول شوي دي او د وسلو یوه زیرمه کشف شوې ده. بل لور ته په لغمان کې امنیتي چارواکي د مترلام په مربوطاتو کې د مخالفو وسلوالو د وسلو د یوې زیرمې د کشف خبر ورکوي. له سیمې داود وفا راپورټ لري.
لغمان امنیتي مسؤلین وایي د غمی په نامه د وسلوالو مخالفینو د یوه قومندان لخوا جوړه شوې د وسلو ذخیره یې کشف کړې چې بېلابېل ډوله وسلې او بمونه پکې وو. د لغمان د امنیه قومندانۍ ویان عبدالرزاق همکار وویل په دغه ډیپو یا زیرمتون کې 15 میله کلاشینکوفونه، 2 میله راکټ انداز، 1 میل پیکا، 500 پرسونل ضد ماینونه، 1.5 عدد راکټ مرمۍ، د هوان 1.5 سرګلولي او ګڼ نور شیان نیولې چې د ائتلافي ځواکونو په مرسته یې له منځه یوړل. عبدالرزاق همکار وویل
لغمان ولایت د کلاکوټ په سیمه کې
یو سوب کې د استخباراتو د مدیریت موظفینو لخوا نه د قومندان غمی یو ډیپو په هغه ډیپو کې پنځه میله کلاشینکوف دوه میله راکټنده یو میل ماشیندارې پیکا پنځوس حلقې میندې زه د پرسونل دېرش مرمۍ د راکټ اته میندې د هوان دېرش سرګلونې د هوان دولس حلقې به مې دسي دا د دې کار فعالیت په نتیجه کې دا کشف شو او د قوتلاب لخوا نه هغه ډیپو انټرنټ د شاوخوا میلونو ایښی وو نو هغه ډیپو ته انتجار وکړ دغه نوموړي شان چې بلدرته یاداش ورکړې دا ټول منفجر شو او له منځ نه جوړ شو دا قومندان بدسختو ګلوچ منطقه کې وو او بس د ډیپو ته انتجار وکړ
لغمان امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو دغه قومندان د لغمان د غرب په بادپخ سیمه کې وسلوال فعالیتونه ترسره کوي چې له دغه وسلو نه یې هماغلته کار اخیسته بل پلو د وسلوالو مخالفینو منابعو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي
د لغمان د مرکز مهترلام په مربوطاتو کې د وسلو یوه زیرمه د افغانستان د حکومت امنیتي مسؤولانو کشف کړې ده د نیوزویک مجلې په یوې لیکنې کې لیکلي دي چې پر طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو او د هغوی د ځینو قمندانانو د ظالمانه اعمالو له وجې ګڼ شمېر کسان د طالبانو له لیکو په جلا کېدو دي د نیوزویک مجلې له لیکنې سره سم د طالبانو له یو شمېر پخوانیو چارواکو سره چې له یو شمېر پخوانیو چارواکو سره خبرې کړې په وروستیو څو میاشتو کې له زرو زیات کسان د طالبانو له لیکو جلا شوي او هڅه کوي چې بیرته عادي ژوند ته وګرځي د دغې مجلې مهمې برخې د مقالې مهمې برخې د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې یعنې په سهارنیو خپرونو کې تاسو اورېدلی شئ
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د لیبیا په مشر معمر القذافی باندې نړیوال فشارونه زیات شوي چې لواک باید لري شي دا په داسې حال کې ده چې د رژیم ځواکونه د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅې کوي چې مخالفانو نیولې دي د امریکا د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د دې وخت را رسېدلی چې قذافی سمدستي واک پریږدي اروپایي ټولنه سلا شوې چې په قذافی او د هغه د کورنۍ پر غړو بندیزونه ولګوي د ازادي راډیو خبر څنګه په دې اړه رپورټ لري چې جانقه علي کوزای اوروي
نړیوال مشران چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډو کې د ګډون په مقصد په جنیوا کې راټول شوي د سې شنبې په ورځ د لیبیا په مشر معمر القذافی باندې غږ وکړ چې د نورو وینو د تویدو د مخنیوي په مقصد باید لواک لري شي راپورونه وایي د تیرو دوه اونیو شخړو په جریان کې شاوخوا زر کسان په لیبیا کې وژل شوي دي په عین حال کې د دوشنبې په ورځ په برسل کې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو په قذافی او د هغه په نږدې همکارانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول په بندیزونو کې لیبیا ته د وسلو نه استول او د سفرونو بندیزونه هم شامل دي د اروپایي اتحادیې وویشت غړي هیوادونه سلا شول چې د قذافی د هغه د کورنۍ او حکومت شتمنۍ به قیدوي او دغه راز به په لیبیا باندې اوښکې بهونکی غاز او د شخړو ضد نور وسایل چې د مظاهره کوونکو د ټکولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي نه پلوري ډیپلوماټیکی حالې زله په داسې حال کې روان دي چې په لیبیا کې شخړې مخ په زیاتې دودي قذافی ته وفادار ځواکونه ترابلس ته نږدې سیمو میزوروتا او الزاویه باندې چې مخالفانو نیولي د جنگي جټ الوتکو ټانکونو او وسلوالو ځواکونو ته هجومي حمله پیل کړې دي په راپورونو کې ویل شوی مخالفانو په الزاویه خارګوټي کې د قذافی د رژیم ملاتړي ځواکونه په شاتم بولي او شاوخوا لس عسکري وژلې دي د سیمې اوسیدونکو وایي د خار په شاوخوا به د څوراتونکو ورځو لپاره هم جګړې روانې وي په میزوروتا کې حکومت ضد ځواکونو ادعا کړې چې د رژیم یو جنگي جټ الوتکې چې د خار د پاسه ګرځېدله راغورځولې ده د قذافی طرفدار ځواکونه وایي له تونس سره مهمه ګډه پوله بیرته له مخالفانو څخه نیولې ده عیني شاهدان وایي د رژیم جنگي الوتکو د ختیځ خار اجدبیا څیرمه د وسلو یو ډیپو چې مخالفانو نیولې وه بمبار کړې ده د لیبیا دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده د لیبیا قرینا او رسپانې د سې شنبې د ورځې ګڼې کې لیکلي په ترابلس کې د قذافی ملاتړو وسلوالو د مظاهره کوونکو د خرولو په مقصد په خلکو ډزې وکړې په ډزو کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل معمر القذافی باید استعفا وکړي
Colonel Qaddafi and those around him.
Colonel Qaddafi aw de de sha khwakistan da nariwalo qanuni aw akhlaqi mukallafiyatuno tsakha da sargharawono lawaji bayat mas'ul wa pejindalsi. Pa dogo amalo sara dui da hukumat kawlo mashru'iyat da la sawar kade aw da Libya khalko pa daga kade. Da de waqt ra rasidalai chi la noro ziyato shkhro prata bayat Qaddafi lishi.
Further violence or delay.
هیلری کلینټن وویل د امریکا متحده ایالاتو د لیبیا په ختیځ کې لیبیایانو ته د مرستې لاس غځولی او واشنګټن د لیبیا له خلکو سره هر ډول مرستې ته چمتو دی په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویان د سې شنبې په ورځ ویل د امریکا پوز د لیبیا شاوخوا ته خپل سمندري او هوایی ځواک سنبالوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د متحده ایالاتو هیڅ بحري بیړۍ په لیبیا کې په کوم پوځي عمل کې ښکیل نه ده، خو دا خبره تکرار کړه چې د جمهور رئیس اوباما اداره په هر ډول انتخاب غور کوي. معمر قدافی د لیبیا په مرکز ترابلس کې په یو رستوران کې د لویدیځو خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې وخندل چې آیا دی به د نړیوالو مشرانو د غوښتنې پر اساس واک پرېږدي. قدافی وای د لیبیا په خلکو ګران دی.
They love me, all my people with me. They love me all.
زه په دوی ګرانیم، ټول خلک له ما سره دي. په دوی ټولو زه ګرانیم. زما خلک به زما د ساتلو لپاره ځانونه قربان کړي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وسترویلی وړاندیز کړی چې د لیبیا په ټولو مالی راکړو ورکړو دي د شپېتو ورځو لپاره بندیز ولګول شي تر څو قدافی ته پیسې ونه رسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې ویل د قدافی د رژیم لخوا د مظاهره کوونکو ټکول د منلو وړ نه دي.
د لیبیا له راپور سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیدي. په بلې یوې کې مليحه احراری له تاسو سره د مليحه جانب خیر راغله.
تشکر مونده نه بشین آقای شیبر و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در برنامه این که پیش روز جلسه امروز شورا را دنبال میکنیم که در دوره دوم انتخابات برای تعیین هیئت اداری ولسی جرګه منشی دوم تنها انتخاب شد و تعیین معاون اول در مرحله سوم هم به نتیجه ماند. با در این حال سرولی افغانستان میگوید هر فیصله محکمه اختصاصی را مورد تقلبات انتخابات 27 سنباله عملی خواهد کرد. در انگی بر تحولات سیاسی در ایران و لیبیا هم داره موضوعات دیگر رو نیست دنبال میکنیم و اما این یک خبرهای افغانستان و جهان از همکارم امید مرزبان.
رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاسی در لندن از جامعه جهانی خواست تا از فعالیت‌های شورای عالی صلح حمایت بیشتر کنند. مقامات محلی در ولایت هلمند گفتند که یک قمندان طالبان را که ملا غفار نام دارد گرفتار کردند و شاهدان عینی میگویند نیروهای وفادار بر رهبر لیبیا معمر قذافی تلاش کردند تا کنترل شهر زاویه را در دست گیرند اما موفق نشدند. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در اجلاس در لندن از جامعه جهانی خواست تا از فعالیت‌های شورای عالی صلح حمایت بیشتر کنند. در خبرنامه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور کرزی آمده است آقای رئیس جمهور در این سفرش بالای برنامه‌های آموزشی نیروهای امنیتی به هدف انتقال مسئولیت امنیتی افغانستان به نیروهای افغان تمرکز خواهد کرد. در اجلاس امروز وزرای دفاع، خارجه و انکشاف بین‌المللی و تعداد دیگر از افراد به شمول قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان دیوید پتریوس شرکت داشتند. مقامات محلی در ولایت هلمند گفتند که یک قمندان طالبان را که ملا غفار نام دارد گرفتار کردند. در اعلامیه‌ای که مقام ولایت هلمند به نشر رسانده گفته شده است که این در اعلامیه آمده است ملا غفار فعالیت‌های ضد دولتی و ضد نیروهای خارجی را رهبری می‌کرد. طالبان در این مورد چیزی نگفتند اما ادعا کردند که در ولسوالی گرشک 3 تانک نیروهای خارجی را از بین برده و 5 سرباز این نیروها را کشتند، اما مقامات دولتی این ادعا را رد کردند. امروز سومین مرحله انتخابات ولسی جرگه که به هدف گزینش معاون اول ولسی جرگه را اندازی شد به نتیجه پایان یافت. نادرخان کدوازی و عبدالاحد افضلی نامزدان پست معاونیت اول ولسی جرگه در دور سوم بودند که قادر به کسب آرای کافی برای احراز این پست نشدند. اما وکلای مردم در ولسی جرگه افغانستان در انتخابات امروز محمد فرهاد عظیمی را به حیث منشی دوم انتخاب کردند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه از چندین هفته به این طرف به خاطر گزینش هیئت اداری انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه جلسات مکرر را راه اندازی کردند که پس از کشمکش های دوامدار است از روز یک شنبه به این هفته تا کنون موفق به گزینش رئیس، معاون دوم، منشی اول و منشی دوم ولسی جرگه شدند. شام روز دوشنبه در اثر حمله هوایی نیروهای ISAF در ولایت هلمند 4 تن از محافظان یک شرکت ساختمانی کشته شدند. این حادثه در مسیر راه ولسوالی گرشک و سنگین رخ داده است. محمد حکیم انگار قمندان امنیتی هلمند با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت یک هیئت به خاطر تحقیق در این زمینه به منطقه فرستاده شده است. طالبان گفتند در این منطقه با نیروهای ISAF درگیر شده بودند و در حمله متقابل ISAF کارمندان این شرکت کشته شدند. نیروهای ISAF تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌ها و تقلبات انتخاباتی از کارمندان سابق پروسه شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه خواسته است در شمارش مجدد آرای مشکوک با این نهاد کمک کند. صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی امروز به رادیو آزادی گفت این افراد را به خاطر دوباره جذب میکند که روند شمارش مجدد آرا به صورت درست به پیش برود. رئیس محکمه اختصاصی همچنان گفت تا کنون شمارش مجدد آرای انتخابات ولسی جرگه را در 11 ولایت آغاز کردند و قرار است باز شماری آرای مشکوک سایر ولایت نیز به زودی آغاز شود. و خبرهای جهان پس از چند لحظه. شاهدان عینی میگویند نیروهای وفادار بر رهبر لیبیا معمر قذافی تلاش کردند تا کنترل شهر زاویه را در دست گیرند اما موفق نشدند. زاویه شهری است که در نزدیکی ترابلس پایتخت لیبیا موقعیت دارد و در کنترل مخالفین است. شاهدان امروز گفتند سربازان طرفدار قذافی در جریان شب با استفاده از تانک ها و سلاح‌های دافع هوا تلاش کردند کنترل زاویه را در دست گیرند. به گفته شاهدان این حمله آنان 6 ساعت ادامه یافت و در این جریان آنها بالای مخالفان مسلح حکومت از 6 استقامت حمله ور شدند. این حمله در حالی برای افتاد که قذافی در گفت و شنودی با شماری از رسانه‌های غربی گفت مردمش او را دوست دارند و حاضرند به خاطر وی قربانی دهند.
They love me, all my people with me. They love me all.
مرا دوست دارند، آنها مردمم همه با من هستند و برایم قربانی می‌دهند تا مرا حمایت کنند. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح امروز اسرائیل را متهم کرده گفت که این کشور دسیسه‌های تظاهرات در یمن و دیگر کشورهای عرب را طراحی و تمویل می‌کند. او همچنان بالای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به خاطر حمایتش از مظاهرچیان انتقاد کرد. صالح که امروز در گردهمایی خطاب به استادان و شاگردان پوهنتون در صنعا پایتخت یمن سخنرانی می‌کرد گفت اوباما در امور داخلی کشورهای عرب مداخله می‌کند. علی عبدالله صالح که یکی از همپیمان‌های مهم ایالات متحده آمریکا در جنگ با ریزم است اکنون زیر فشار روزافزون مظاهرچیان قرار دارد که خواستار کنار رفتن وی از موقف ریاست جمهوری اند. صالح 32 سال است که یمن را رهبری میکند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد ناوی پل نیز امروز با مقامات در صنعا بر ضد سرکوبی خشونتبار مظاهرات هشدار داد. مقامات ایرانی گزارش‌های را رد کردند که گویا رهبران مخالف حکومت این کشور میرحسین موسوی و مهدی کروبی در یک محبس تهران زندانی شدند، اما آنها درباره این که این دو تن در کجا هستند چیزی نگفتند. موسوی و کروبی پس از آن که خواستار برگزاری تظاهرات در 14 ماه فوریه در حمایت از تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای عرب شدند، ظاهرا در خانه نظر بندند. وزیر دفاع آلمان کارل تو گوتنبرگ پس از ادعاهایی که گویا رساله دکترای وی کپی از نوشته شخص دیگری بوده از موقفش استعفا کرد. تو گوتنبرگ پس از آغاز این ادعاها زیر فشار بود تا از موقفش کنار رود. او گفت صدر اعظم انگلا مرکل و رئیس جمهور کریستین ولف را از این تصمیم خود آگاه ساخته است. کارل تو گوتنبرگ این تصمیم خود را به خبرنگاران در برلین امروز اعلان کرد.
Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch
die میگوید من با صدر اعظم در یک گفت‌وشنود خیلی دوستانه گفتم که از موقف های سیاسی استعفا می‌دهم. از او خواستم تا این استعفایم را بپذیرد. این دردناک‌ترین گام در زندگیم است. تو گوتنبرگ 39 ساله یکی از وزرای معروف در حکومت انگلا مرکل بود. ده ها هزار تن امروز در شهر استانبول ترکیه گرده هم آمدند تا در مراسم جنازه نجیب اربکان صدر اعظم پیشین ترکیه که یکی از رهبران پیشگام اسلامگرا بود گرد اشتراک کنند. اربکان روز یک شنبه در نتیجه یک حمله قلبی در سن 84 سالگی وفات کرد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه که در گذشته یکی از پیروان اربکان بود به خاطر اشتراک در مراسم جنازه وی سفرش به بروکسل پایتخت بلژیم را به تعویق انداخت. و یک محکمه هندی 11 تن را به جرم آتش زدن یک ریل مسافربری به اعدام محکوم کرد. در نتیجه آتش سوزی در این ریل 59 تن کشته شده بودند. در همین حال 20 تن دیگر که در این حادثه دست داشتند به حبس ابد محکوم شدند. حادثه آتش زدن این ریل که در سال 2002 در ایالت غربی گجرات رخ داد یکی از خونبارترین خشونت‌های مذهبی در هند بود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. اکنون در این مجله خبری با ملیحه احراری باشید.
با تشکر از همکارم امید مرزبان برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان، توجه شما شنوندگان عزیز را به سرخط تحولات که از آن گزارش داریم جلب میکنم. رأی گیری برای انتخاب معاون اول ولسی جرگه امروز هم بدون نتیجه پایان یافت. لوی سالن ولی افغانستان میگوید هر فیصله محکمه اختصاصی در رابطه با تقلب در انتخابات 27 سنبله را عملی خواهد کرد. رهبران مخالفان موسوی و کروبی به قول صفحه اینترنتی موسوی از سوی حکومت بازداشت شدند و فشارها بر رهبر لیبیا برای کنار رفتن همراه با حملات جدید رو به افزایش است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را از جلسه امروز شورا آغاز میکنیم که در دوره دوم انتخابات برای تعیین هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان تنها منشی دوم انتخاب شد و تعیین معاون اول در مرحله سوم هم به نتیجه ماند. قرار بران شد که در آجندای فردا بعد از بحث روی تایید یا رد بررسی های محکمه اختصاصی انتخابات برای گزینش معاون اول مجلس با چهره های جدید برگزار شود. جزئیات در گزارشی از فیض الله قرداش که با صدای احمد بیزاد آغاز می شود.
دور سوم رای گیری برای انتخاب نایب اول ولسی جرگه کشور هم متاسفانه بدون نتیجه پایان یافت. مجموع آراء محترم شاه عبدالاحد افضلی 84 رای، مجموع آراء محترم نادرخان کتوازی 103 رای، مجموع آراء سفید 16 و مجموع آراء باطل 14 رای.
بر نظر شماری از کاندیدان هیئت اداری به درازا کشیدن انتخابات نایب اول نیز مانند انتخابات رئیس مجلس که بیشتر از یک ماه جر و بحث‌ها و انتخابات چندین دوره‌ای طول کشید می‌دانند. شاه عبدالاحد افضلی کاندید نایب اول که در مرحله سوم نیز موفق به احراز کرسی نشد در ختم جلسه چنین گفت:
ولی با تأسف اما مریضی که دامنگیری ریاست بود، اما مریض دامنگیری معاونیت اول شده. ولی کسایی که در بیرون هستند، در مقامات دولتی و غیر دولتی هستند، خدا اونا را انصاف بده که امشب تا روز از دور نزدیک تلاش بود که هیچ کس را نیافت تا کاندیدای مورد نظرشان دوباره بیاین و اونا را کمک کنن بیا. و ما یقین دارم که اگر این راه توافقی نکنیم، بنابر رقابتی که ایجاد شده، دیگه از راه انتخابات موفق به کرسی کس نمیشود.
اما شماری از آگاهان به این نظرن که کشمکش ها در دور دوم ولسی جرگه زمانی آغاز شد که انتخاب رئیس این نهاد تقنینی بیشتر از 30 روز ادامه یافت و چنین برمی آید که تعیین معاون اول نیز به این آسانی صورت نگیرد، در حالی که شماری از امور به شمول تصویب بودجه سال آینده و بحث روی فعالیت محکمه اختصاصی که از سوی اکثریت نماینده ها غیر قانونی دانسته شده از جمله مواردی هستند که نماینده ها تا هنوز به آن نپرداختند. با باور آنها امکان آن می رود که تلاش ها و مداخلات بیرون از پارلمان مانع انکشاف در کار ولسی جرگه شده باشد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از جلسه امروز ولسی جرگه شنیدید که رای گیری برای انتخاب معاون اول ولسی جرگه امروز هم بدون نتیجه پایان یافت. اما لوی سرانوالی افغانستان میگوید هر فیصله محکمه اختصاصی را در مورد تقلبات انتخابات 27 سال بالا عملی خواهد کرد. رحمت الله نظری معاون لوی سرانوالی افغانستان امروز با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد و گفت باید تصامیم محکمه اختصاصی در مورد افراد تقلبکار در پروسه انتخابات امسال تطبیق شود. ولسی جرگه افغانستان اخیرا با پخش مصوبه موجودیت این محکمه اختصاصی زیر سوال برد و از رئیس جمهور کرزی خاص این محکمه را لغو کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی.
در ادامه انتقادهای شدید از فعالیت‌های محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان، لوی سارنوالی این کشور یک بار دیگر حمایتش را از این محکمه اعلام کرده است. رحمت الله نظری معاون لوی سرانوالی افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل هر نوع فیصله محکمه اختصاصی را در خصوص تقلبات انتخابات ولسی جرگه افغانستان قابل تطبیق خواند. در پاسخ به سؤال که اگر ثابت شود برخی از اعضای فعلی ولسی جرگه افغانستان دست به تقلب زدند، آیا افراد متقلب از میان سایر اعضای این مجلس حذف خواهند شد؟ معاون لوی سرانوالی گفت
این مربوط میشه به تصمیم محکمه محترم. محکمه محترم در مورد چی تصمیم اتخاذ میکنه؟ تصمیم محکمه محترم واجب و تنفیذ است و از طرف لوی سرانوالی که جزء کوی اجرای است قابل اجرا و قابل ازیه است که باید عملی شود.
محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی روند شمارش مجدد آرای مشکوک را در 11 ولایت افغانستان آغاز کرده است. قرار است بروز یکشنبه این برنامه در دیگر ولایات نیز به اجرا گذاشته شود. گفته شده اگر بازشماری آرای انتخابات 27 سنبله ادعاهای را درست به اثبات برساند که در انتخابات ولسی جرگه تقلب به پیمانه وسیع صورت گرفته، این مسئله روی نتایج این انتخابات تأثیر گذار خواهد بود. در حالی که ظاهراً بخش اعظمی از افرادی که به عنوان نمایندگان مردم در ولسی جرگه جدید افغانستان برگزیده شدند سخت مخالف تأسیس محکمه اختصاصی اند، اما تعداد انگشت شمار اعضای این مجلس به نحو حمایتشان را از تلاش های محکمه اختصاصی اعلام کردند. انجینیر غفار نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه می گوید قانون باید بالای تقلب کاران تطبیق شود.
کسانی که توسط تقلب به ولسی جرگه افغانستان را پیدا کرده باشند به این عقیده استم که متقلبین باید دستان گرفته شود. و تقلب و جرم چیزی است که هیچ کسی را از دایره قانون بیرون کرده نمیتونه، ولی یک اگر عضو ولسی جرگه باشه.
محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی حدود 2 ماه پیش بنابر پیشنهاد ستر محکمه افغانستان و منظوری رئیس جمهور کرزی تأسیس شد، اما ولسی جرگه افغانستان با صدور مسوده خانه لغو این محکمه شده و تأسیس آن را غیر قانونی خوانده است. قرار است به روز چهارشنبه هم در مورد این محکمه در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت شود.
مجله خبری رادیو آزادی
6:45 دقیقه ادامه گزارش ها. در مراسمی که به هدف تجلیل از 90مین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان و ترکیه امروز در کابل دایر شد، ترکیه بر افزایش کمک‌هایش با افغانستان و تکمیل روابط دیپلماتیک میان هر دو کشور تاکید کرد. سفیر ترکیه که امروز در این مراسم شرکت داشت گفت ترکیه می‌خواهد در بازسازی و آوردن صلح و ثبات در افغانستان سهم فعال داشته باشد. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
سفیر ترکیه در کابل در مراسم 90مین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان و ترکیه تعهد نمود که در بازسازی و آوردن صلح و ثبات در افغانستان تلاش می نماید. بست اوزترک سفیر ترکیه بر روز سه‌شنبه در مراسمی که در باغ بابر کابل به همین مناسبت برگزار شده بود گفت افغانستان و ترکیه روابط کهن و تاریخی از گذشته دارند و ترکیه همیشه در تلاش است که در بازسازی افغانستان نیز سهم فعال داشته باشد.
بعد از این هر روز اول مارچ ما فقط به این فکر می نماییم که ما چی کردیم؟ ما در یک سال گذشته چی نماییم که روابط ما قوی تر شود؟ ما چی باید بکنیم که روابط ما ابدی شود؟ در حقیقت به همین روحیه ما همه در افغانستان کار می نماییم. جنرال های ما، افسران پلیس ما، استادان ما و دیپلمات های ما تمام مشترکند که در افغانستان کار می کنند، به این فکر هستند که به خاطر ترکیه کار می نمایند، به خاطر که خدمت به افغانستان خدمت به ترکیه است.
90مین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان و ترکیه در حال برگزار می شود که ترکیه در این اواخر تلاش برای آوردن صلح در افغانستان را نیز دارد. به همین دلیل هیئت شورای عالی صلح افغانستان به ترکیه سفر نموده بود. گفته می شود ترکیه در نزدیک ساختن روابط بین افغانستان و پاکستان نیز تلاش های را انجام داده است. در این مراسم شماری از دیپلمات های خارجی و مقامات آیساف نیز اشتراک نموده بودند. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که در این مراسم شرکت نموده بود گفت ترکیه در گذشته نیز بیشتر در بخش معارف افغانستان کمک نموده است.
کشور دوست و برادر جمهوری ترکیه یکی از پیشگامان در تلاش برای اعاده صلح و بازسازی افغانستان میباشد و صدها پروژه عمرانی را در افغانستان به پایه اکمال رسانیده و یا در حال تکمیل کردن است. در تربیه اردو و پلیس ملی ما نیز سهم بارز را ایفا نموده. جمهوری ترکیه توانسته است که 67 باب مکتب را در مناطق مختلف افغانستان بازسازی یا جدیداً اعمار نماید که 65,000 شاگرد ذکور و اناث در آن از نعمت تعلیم برخوردار می شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، صفحه اینترنتی میرحسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران گزارش داده است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبر دیگر مخالفان حکومت دستگیر و در تهران زندانی شدند. این گزارش قبل از راهپیمایی که برای امروز اول مارچ پلان شده بود نشر شده است، اما منابع ایرانی و مقامات دولت ایران این گزارش را رد می‌کنند. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که فشارده ایران را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
وبسایت کلمه که به امیر حسین موسوی رهبر مخالفان سیاسی ایران ارتباط دارد گزارش داده است که موسوی و مهدی کروبی در تهران زندانی شدند. در گزارش همچنان آمده است که زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همسران دو رهبر هم زندانی شدند. تقریبا دو هفته قبل دو رهبر به حمایت از قیام‌های مردمی در مصر و تونس خواهان راهپیمایی در ایران شدند و بر اساس این گزارش از 14 ماه فوریه در خانه‌هایشان تحت نظارت قرار داشتند. این راهپیمایی رسما ممنوع شد اما بر اساس گزارش توجه ده ها هزار معترض را به خود جلب کرد. در روزهای اخیر گفته می شود که فرزندان موسوی و کروبی از محلاتی که زندگی می کردند به جاهای دیگر منتقل شدند. وبسایت کلمه به نقل از منابع معتبر گزارش داده است که دستگیری و زندانی شدن دو رهبر همراه با همسرانشان موثق است اما روشن نیست که آنان چه وقت زندانی شدند. بر اساس گزارش کلمه آنان در زندان حشمتیه تهران به سر میبرند. یک مقام قضایی ایران که نامش را نگرفته است در مصاحبه با خبرگزاری فارس این گزارش را رد کرده است. این مقام گفته است که هم موسوی و هم کروبی فعلا در خانه هایشان به سر میبرند، صرفا تماس هایشان با عناصر مظنون محدود شده است. اما امیر ارجمند، یک مشاور ارشد موسوی که فعلا در فرانسه به سر میبرد، در مصاحبه تلفنی با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش وبسایت کلمه را تایید کرد.
بیش از دو هفته هستش که مقامات حکومتی ایران آقای مهندس موسوی آقای کروبی رو در وضعیتی قرار دادن که هیچ کسی اطلاعات دقیقی از محل اقامت و سلامت اونها نداره. در این مدت گمانه‌زنی های بسیار زیادی صورت گرفته. بعد از تحقیقات زیادی که صورت گرفت الان برای ما به عنوان خبر موثق تلقی میشه که این دو بزرگوار توسط مقامات عالی کشور و به دستور اونها به زندان حشمتیه منتقل شدن همراه با همسرانشون.
در این حال خانواده کروبی در سهام نیوز وبسایت خود کروبی گفتند که خبرگزاری فارس این گزارش را به این خاطر رد کرده که برخورد غیر مشروع، غیر اخلاقی و غیر اسلامی را با این دو رهبر توجیه کند. عباس میلانی رئیس برنامه مطالعات ایران در پوهنتون استنفورد به رادیو آزادی گفت که مقامات ایران خبر زندانی شدن این دو رهبر را تایید نخواهند کرد زیرا آنان از عکس‌العمل قهرآمیز اعضای مخالفان سیاسیشان می‌ترسند.
میدونن که رژیمشون در یک التهاب سیاسی است، میدونن که روی یک آتش فشان بلخوب خروشانی نشستن و نمیدونن که چه چیزی ممکنه اون جرقه باشه که مردم رو به حرکت بیاره.
یکی از محصلین فعال در تهران به رادیو آزادی گفت که گزارش دستگیری موسوی و کروبی معترضان را بیشتر متعهد می‌سازد که بر روی جاده ها برایند. شهرام رفیزاده یک خبرنگار ایرانی به این باور است که جنبش سبز ایران بدون توجه به اینکه موسوی و کروبی تحت نظارت یا زندانی اند به مبارزه علیه رژیم ایران ادامه خواهند داد.
در 25 بهمن امسال هم باز با آقای موسوی و کروبی اجازه ندادن که در راه پیمایی شرکت بکنن، اما دیدیم که بسیاری از مردم و حامیان جنبش سبز در راه پیمایی حضور داشتن. این یکی از نکات برجسته جنبش سبز هست که حتی بدون رهبری هم میتونه فعالیت و اعتراضات خودش رو ادامه بده.
رفیزاده گفت که با افزایش نارضایتی در میان مردم وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.
نگاهی بود به تحولات سیاسی در ایران که نظر به گزارش وبسایت کلمه دو رهبر مخالفان در ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط مقامات دولتی دستگیر شدند. نگاهی به تحولات سیاسی در لیبیا داریم که شاهدان عینی میگویند نیروهای وفادار به رهبر لیبیا معمر القذافی تلاش کردند تا کنترل شهر زاویه را در دست گیرند اما موفق نشدند. به گفته شاهدان حملات آنان 6 ساعت عملات خود را ادامه دادند و که در این جریان نیروهای قذافی بالای مخالفان مسلح حکومت از 6 استقامت حمله ور شدند. در این حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید وقتی آن تا قذافی به صورت فوری و بدون خونریزی بیشتر از قدرت کنار برود. جزئیات این موضوعات در گزارشی از غفور متین.
فشار بین‌المللی بالای رهبر لیبیا معمر قذافی برای کنار رفتن از قدرت در حال افزایش می‌یابد که حکومت قذافی حملات تازه را برای گرفتن دوباره شهرها از مخالفین آغاز کرده است. وزرای خارجه کشورهای جهان که برای اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گرد هم جمع شدند از قذافی خواستند به منظور جلوگیری از خونریزی بیشتر از قدرت کنار برود. تخمین گردید در نتیجه سرکوبی تظاهرات دو هفته‌ای در لیبیا 1000 نفر کشته شدند. در عین زمان در بروکسل کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک بسته از تعزیرات به شمول تحریم سلاح و سفر علیه قذافی و مشاورین نزدیک او را تصویب کردند. نیروهای وفادار به قذافی با استفاده از تیارات جت، تانک و سایر سلاح‌های ثقیل حملاتشان را برای گرفتن شهرهای الزاویه و میسوراته ادامه می‌دهند. اما به اساس گزارشان نیروهای ضد دولتی در شهر الزاویه حمله نیروهای دولتی را عقب زدند و حدود 10 نفر از نیروهای دولتی را نیز کشتند. در شهر میسوراته نیروهای ضد دولتی ادعا کردند که یک طیاره قوای هوایی لیبیا را سقوط دادند. در جنوا هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت وقت آن است که قذافی از قدرت کنار برود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا افزود:
کرنل قذافی و those around him must be held accountable for these acts.
قذافی و اطرافیان او برای رفتارشان مبنی بر تخطی از مکلفیت‌های قانونی و ملی و شایستگی معمول باید جوابگو باشند. با وسیع اعمالشان آنها مشروعیت حکومت کردن را از دست دادند و مردم لیبیا این موضوع را برای خود روشن ساختند. حالا وقت آن است که قذافی بدون خشونت بیشتر و تأخیر کنار برود. وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن تلاش دارد تا با لیبیایی هایی که در شرق کشور قرار دارند برسد و آماده است هر نوع کمک را به آنها پیشنهاد نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شوید. چند شو 56 دقیقه به ادامه گزارش را توجه کنید. برخی از تحلیلگران به این نظرند که ایالات متحده آمریکا با حملات طیاره های بی پیلوت بر مناطق قبایلی احساس پشون ها را جریه دار می سازد که هرچی بیشتر به سمت تشکیل منطقه آزاد خود تلاش کنند. قرار گزارش نشنال انترست تا حالا تمام فشارها برای توقف حملات طیاره های بی پیلوت بر پناهگاه های تروریستان بیشتر به نگرانی های مربوط به حقوق بشر رابطه دارد، زیرا در این حملات مردم بیگناه دهات کشته می شوند که هیچ گونه رابطه با تروریستان ندارند. اما علاوه بر نگرانی های بشری، مشکلات دیگر هم است که حملات طیاره های بی پیلوت آمریکا در منطقه به بار می آورد. جزئیات بیشتر این موضوعات در گزارشی از سید سمی عباس.
بنوشته نشریه حملات طیاره های بی پیلوت آمریکا بر مناطق قبایلی علاوه بر مشکلات بشری، یک نوع ضربه سیاسی هم بر آمریکا وارد می کند، زیرا این عمل قبایل پشتون را وادار می سازد تا هرچه بیشتر به افرادگرایی رو آورد. یعنی قبایلی را که تا کنون از نگاه سیاسی خاموش بودند تحریک میکند با رهبران همراه شوند که طرفدار مقاومت جدی با تلاش های حکومت اسلام آباد برای کنترل بر مناطق پشتونشین میباشند. نشریه می افزاید تا حال این روحیه به اندازه قوی نیست که حمایت فعال را از تقاضای ملتگرایان پشتون در دو طرف سرحد برای تشکیل پشتونستان ایجاد کند و پشتون های دو طرف سرحد را متحد بسازد. اما ادامه تلفات ملکی در افغانستان از جمله کشته شدن 35 نفر در 21 فوریه در جلال آباد احساس پشتون‌ها را در آن سوی سرحد در قلمرو پاکستان هم به جوش آورده است. بنوشته نشریه منافع آمریکا در اینجا با یک پاکستان متحد تامین می شود. نشریه بیانات تحلیلگر مارکت را اقتباس آورده می نویسد که گفته است آمریکا بهتر است از این تهدید که پشتون‌ها را حمایت خواهد کرد همچون یک وسیله فشار بر پاکستان استفاده نماید تا از پشتیبانی طالبان در افغانستان دست بکشد. برای عملی کردن این تاکتیک دو اقدام مهم می باشد: اول متوقف ساختن حملات طیاره‌های بی پیلوت و دوم دوری از فشارهای فعلی بر پاکستان در رابطه با استفاده قوای زمینی و هوایی اردوی پاکستان که اکثریت را در آن پنجابی‌ها تشکیل می‌دهند بر قبایل وزیرستان. به نوشته نشریه سلطنت بریتانیا به مردم قبایلی در سرحدات پاکستان خودمختاری داخلی داده بود. پاکستان هم خردمندی این تصمیم بریتانیا را درک نموده و در کار مردم قبایلی زیاد دخالت نمی‌کرد، تا اینکه امریکا بعد از آغاز عملیات در افغانستان از پاکستان خواست راه‌های اکمالاتی طالبان را در سرحدات مسدود بسازد. انتقاد کنندگان بر حملات طیاره‌های بی پیلوت اظهار می‌دارند، از جمله 581 نفری که در این حملات کشته شدند تنها 2 نفر آنها کسانی بودند که امریکا آنها را در لیست سیای تروریسم جا داده بود. نشریه از یک مطلب روزنامه واشنگتن پست اقتباس آورده می نویسد برنامه‌ای که با حملات متداوم علیه اهداف القاعده شروع شد در نهایت کار به یک مبارزه برای کشتن رهبران پایین رتبه تبدیل شد. پیتر برگن از نیو امریکن فاندیشن به واشنگتن پست گفته است 94% افرادی که در این حملات کشته شدند شورشیان رده‌های پایین می باشند. علاوه‌بران به نوشته نشریه تعداد حملات طیاره‌های بی پیلوت در سال 2010 به 118 رسید که هر یک آن $1,000,000 ارزش دارد. این $118,000,000 باید برای کمک‌های اقتصادی به مردم قبایل به مصرف می رسید. اما به نوشته نشریه مردم منطقه از هیچ نوع کمکی از طریق حکومت مرکزی پاکستان که در دست پنجابی ها می باشد استقبال نخواهند کرد. آنها می خواهند این پول ها مستقیماً به قبایل آزاد و یا از طریق حکومت پشتون ایالت شمال غرب به آنها برسد.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی امان میزی شما رو به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.